یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. دغه غرمنۍ خبرونه مو تر یوې بجې ده. تر یوې بجې به په خبري خبرونه کې تاسو ته خبرونه او رپورټونه خبرو. نن د شنبې ورځ ده. د سرطان 15مه ده. د 1390 مریض هجري کال دا ورځ نن د جولای د میاشتې د 2019 میلادي کال د جولای له شپږم سره برابر ده. په دې خبرونه کې دوحې ته د کابل څخه د یو پلاوي د سفر په اړه تاسو رپورټ لرو چې په دوحه کې به د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر له یو شمېر استازو سره خبرې کوي او په افغانستان کې به د سولې په اړه ورسره غږېږي. د خبرونې په پیل کې خبرونه لرو. اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې اجمل ان به یې درته وړاندې کړي. وروسته بیا د رپورټونو برخې ته ځو.
تمه کېږي چې نن په قطر کې د امریکایاتو او طالبانو ترمنځ دوم پړاو مذاکرې له یوې ورځې دمې وروسته بیا پیل شي. د هرات ولایت چارواکي وایي په کرخ ولسوالۍ کې پاڅونوالو پولیس او وسلوال طالبان وژل شوي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په غزنی کې تیر ماښام په یو چاودنه کې یو تن وژل شوی او شل نور ټپیان شوي. دوستانو بشپړ خبرونه واورئ. د هرات ولایت چارواکي وایي په کرخ ولسوالۍ کې ولسی پاڅونوال پولیس او وسلوال طالبان وژل شوي. د هرات امنیه قمندان نن ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو طالبانو د سرې کې تیغلو تېره شپه د کرخ ولسوالۍ په تګاب سیمه کې حمله پیل کړه چې تر نن سهاره روانه وه. مل پاسوال امین الله مرخیل وایي په پیښه کې 15 تنه پولیس او ولسی پاڅونوال وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. کماندان وایي په دې پیښه کې وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. نوموړي ویلي چې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د هرات پر ختیځو ولسوالیو خپلې حملې زیاتې کړې دي. اخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په غزني کې تېر ماښام په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او شل تنه نور ټپیان شوي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمي په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې افراطي وسلوالو دغه ماین په یو جومات کې پر ځای کړی و. خو د سیمې اوسیدونکي وایي په دې چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او اووه ویشت تنه نور ټپیان دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په دې سربیره د افغانستان له نورو ولایتونو څخه هم د نامنیو بریدونو او همدارنګه د عملیاتو رپورټونه ورکړل شوي دي. په عین حال کې اخوا په قطر کې تمه کیږي چې د امریکایي هاتو طالبانو ترمنځ دوم پړاو مذاکرې د نن ورځ له یوې ورځې دمې وروسته بیا پیل شي. دغه مذاکرې د جون د میاشتې په 9 پیل شوې. تېره پنجشنبه یې د شپږمې ورځې لپاره دوام وکړ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاین په خپل ټویټر کې په دغه مذاکرو کې د یوې ورځې وقفې خبر ورکړې. وی لیکل چې نن شنبه دا خبرې بیا پیلېږي. رپورټونه وایي د شپږ ورځو د مذاکرو پر مهال له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د طالبانو لخوا د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د تضمین د ورکولو پر موافقه بحثونه شوي. طالبان وایي پر دغو دوو مسلو خبرو کې پرمختګونه شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزا ټینګار کوي چې د اوربند او بین الافغاني خبرو په ګډون دې پر ټولو مواردو موافقه وشي. بلخوا جرمنی او قطر سبا او بل سبا د بین الافغانی خبرو کوربتوب کوي. رپورټونه وایي افغانستان شاوخوا 60 کسان په دغه خبرو کې چې په دوحه کې کیږي برخه اخلي. زلمی خلیلزاد دغه خبرې د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې یو مهم ګام بولي. بلخوا د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی ویلي د قطر او جرمنی په کوربتوب خبرو کې افغان حکومت کوم نقش نه لري. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه راتلونکي اونۍ اضطراري غونډه جوړوي. دا غونډه د امریکا د متحده ایالاتو په غوښتنه وروسته لا غیر بلل کیږي چې تهران وویل 2015 چې د 2015 کال د اټومي تړون له ځینو شرایطو یې سرغړونه کړي. د اټومي انرژي د ادارې یو ویاند ویلي د دوی مدیر هیئت دغه اضطراري غونډه روانه چهارشنبې د اتریش په پلازمینه ویانا کې جوړوي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام له کبله کړکیچ اوج ته رسیدلی. د 2015 کال اټومي تړون پر اساس چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی، د ایران د غنی شوو ایرانیمو اندازه باید تر 300 کیلوګرامو وانه وړي. خو د ایران ولسمشر حسن روحاني تېره اونۍ اعلان وکړ چې سر له سبا یعنی یکشنبې به د ایرانیمو غلي کول تر 3.8% واړی. دا کالیفورنیا سوهلی برخی نن بیا یوې زلزلې لړزولې ده. دې زلزلې پیاوړتیا د ریختر په کچه له 6.9 څخه تر 8.1 اټکل شوې. تر دې ورځ مخکې هم همدا صحرایي سیمه یوې بلې زلزلې لړزولې وه. د امریکا د جیالوژیکي سروې مرکز ویلي د جمعې په ورځ په سیمه ییز وخت ماښام څه باندې 8 بجې د زلزلې ټکانونه احساس شول. د دې ادارې په وینا د زلزلې مرکز د ریچ کراسټ څخه 14 کیلومتره لرې و. په دې ځای کې د پنجشنبې په ورځ هم د ریختر په کچ 6.4 زلزله شوې وه. دغلته د سن برناردینو د سیمې د اوروژنې ادارې پر خپل ټویټر لیکلی چې په سیمه کې یو کس پر سیرن ټپي شوی. په کرن سیمه کې یې چارواکو بیا د څو کسانو د ټپي کېدو او څو ځایه اور لګیدنو رپورټ ورکړی. زلزله پیژندونکو ویلي د جولای د 4مې د زلزلې را وروسته په سیمه کې شاوخوا 1100 تر زلزلې وروسته ټکانونه احساس شوي دي. او ټاکل شوې ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګرینی نن ترکمنستان ته ورسیږي. دا به منځنۍ اسیا ته د نوموړي د 2 ورځني سفر لومړنی پړاو وي. نوموړي په داسې حال کې دې سیمې ته سفر کوي چې د بشري حقونو فعالانو ترې غوښتي څو په سیمه کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره یاد کړي. د اروپایي ټولنې رسمي ویبپاڼې ویلي په اشکاباد کې به فدریکا د پارلمان له مشرې ګلشاد محمدوو په شمول د ترکمن چارواکو سره وګوري او دغلته به د اروپایي ټولنې د هیئت د دفتر د پرانیستې په مراسمو کې هم ګډون وکړي. موګرینی به له دې وروسته د قرغستان پلازمېنې بشکیک ته ولاړه شي چېرې چې به نوموړی په سیمه کې له خپلو 50 سیالانو سره وګوري او د یکشنبې په ورځ به د اروپایي ټولنې او مرکزي اسیا په فورم کې وینا وکړي. سیمې ته د میرمن موګرینی سفر داس تر سفر مخکې د بشري حقونو فعالانو پر نوموړي ټینګار کړی چې په سیمه کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې دي. منتقدان د واکمنو لخوا خاموشه کیږي او موګرینی باید هلته د بشري حقونو د مسلې په راپورته کولو تمرکز وکړي.
اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه واورېدل. وروسته په خبرونه کې رپورټونه لرو. لا کابل نن یو پلاوی دوه ته روان سو. ټاکل سوی د چي سبا په دوه کې د افغانستان څخه یو پلاوی او د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر یو شمیر استازي مخامخ خبري وکړي او په افغانستان کې به پر سولې وغږیږي. دا چې لا کابل په دغه هیئت کې نن دوه ته څوک څوک تللی دي په دې اړه موږ په خبرونه کې مرکه لرو.
شهرزاد اکبر بونو د شورا امنیت نه ده نادر نادری دغه نمونه حماکتی د حکومت څو شورا د مؤسسو باندې
په دې خبرونه کې د کابل رسپانو ته کتنه وکړو چې ځینې معتبر رسپانو په کابل کې پر کوم مسایلو باندې تبصره کړې ده. په نړیوالو موضوعاتو کې بیا هم د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ ته کتنه لرو او په دې خبرونه کې د مخدر موادو پر ضررونو د ازادي راډیو او نیوز پروګرام د زهرو کاروان خبرو. اوریدونکو تاسو خبر یاست چې سبا به په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه داسې غونډه جوړیږي چې د قطر د حکومت او د جرمني د حکومت له لوري به کوربتوب د دې غونډې کېږي. د امریکا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلزاد هم پکې دخیل دی. دغه غونډې ته له کابل یو هیئت ور روان دی او هلته به د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر یو شمېر نمایندګان هم ګډون ولري. پر ټولنیزو رسنیو باندې او تر کومه ځای چې له ازادي راډیو سره خبرې سوي دي لیدل سوي دي چې لیدل کیږي چې د افغان اسلام آباد لپاره د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د افغانستان د سولې د عالی شورا ځینې غړي په هغه پلاوي کې دي چې دوی دوحې ته روان سوي دي او هلته به خبرې کوي. زموږ همکار رحمت الله افغان له کابل را سره د ټلیفون په لاین کې دی. افغان صاحب، تاسو په دوحه کې د دغه غونډې په اړه چې سبا او بل ورځ به وي نور څه معلومات راټول کړي دي؟
بلې فرشته جان، لکه تا چې مخکې یادونه وکړه، په قطر کې د جرمني په کوربتو په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره له بیلابیلو اقشارو جوړ یو پلاوی له کابل د قطر پلازمینې دوحې ته روان سو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د قطر په بین الافغاني خبرو کې به د بین الافغاني رسمي خبرو لپاره د باور فضا رامنځته کولو او د یو بل نظرونو د اورېدلو لپاره بحثونه وسي. د دغه شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د شنبې په ورځ یعنې قطر ته له روانېدو وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې دغه ناسته به ښې لاسته راوړنې ولري. هغه وایي دغه غونډه ابتدایي نه غونډه ده چې بین الافغاني خبرو ته پکې چې یو طرف به یې د افغان حکومت او سیاسي جریانونو او بل اړخ ته یې طالبان وي رسمي مذاکراتو پیل ته وهڅوي. په اوسنۍ ناسته کې هغه موضوعات چې د بحث وړ دي بحث به ورباندې وسي. زه ډاډه یم چې ښه ناسته به وي او تمه لرو چې ښې لاسته راوړنې به هم ولري. په دغه پلاوي کې حاجي دین محمد متین بیگ، نادر نادری، حکمت خلیل کرزای، حبیبه سهرابی، انارکلی هنریار، ملا عبدالسلام ضعیف، شاګل رضایی، انارکلی هنریار، زینب موحد، لیلا جعفری، امین الدین مظفری، عبدالله قرلوخ، جمال الدین بدر، عطاءالرحمن سلیم، محی الدین مهدی، صدیق الله توحیدی، سالم محمد سلجوقی، سردار محمد نعیم، غیرت بهیر، فوزیه کوفی، عطاءالرحمن سلیم، رنگین دتفرس پانتا، حمید گیلانی، سید منصور نادری، ارشاد احمدی، عمر زاخلوال او یو شمیر نور کسان شامل دي. ټاکل شوی سبا د جرمنی په قربتو په قطر کې دوه ورځنۍ بین الافغانی مذاکرات پیل سي. په دغه ناسته کې شاوخوا شپېته افغانانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې چې د ناستې ګډونوال به د سولې او بین الافغاني مستقیمو خبرو د پیل لپاره خپل نظرونه وړاندې کړي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړی او ویان سوهل شاهین ازادي راډیو ته ویلي دي دلته به ګډونوال د سولې په رابطه خپل نظر ووایي. موږ به د دوی نظرونه واورو او نور ګډونوال به په شخصي کچه خپل نظر وړاندې کړي. فرشته جان، په ورته وخت کې د افغانستان اجرایه ریاست ویان فریدون خجون وایي چې دا یو ښه فرصت ده او تمه ښیي چې له فرصت نه استفاده بین الافغانی تفاهم ته لاره باید خلاص شي.
موږ تمه داله چې دغه فرصت چې د امریکا د متحده ایالاتو او جرمني هیواد له لوري رامنځته شوی دی چې د افغانستان استازي او همدارنګه د طالبان استازي هلته خبرې کوي په دوه ورځنۍ ناسته کې. دا ناسته دا یو ښه فرصت دی. امیدوار دی چې له دې فرصت څخه د سولې دپاره ښه استفاده وشي تر څو موږ یو بین الافغانی تفاهم او
لدی وړاندې په مسکو کې دوه ځله دا ډول غونډې جوړې سوې وې او ټینګار په دې سوی و چې یادې غونډې باید دوام پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې دا محل په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب پلاوي ترمنځ هم پړاو مذاکرات اتمې ورځې ته داخلیږي. وحید مجدد چې دغه خبرې له نږدې څاري او وخت نا وخت له طالبانو سره د مذاکراتو د پرمختګ په اړه په تماس کې دی، د دوغو خبرو د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
خبرې په یو مهم مسله باندې تروسه پورې اړوند دی چې تروسه پورې حل شوی نه دی. هغه د بهرنیو قوتونو د وتلو مهالویش دی او په دې څومره وخت تر هغه ځایه پورې چې طالبان وایي د دوی او د امریکایانو ترمنځ په خبرو کې نږدېوالی راغلی ده، خو بیا هم دوی وایي چې باید نورې خبرې وشي. یعنی لوی خان چې دی اوس هم هغه د مهالویش خبره ده تر
اوسه
پورې حل
شوی نه دی. په ورته وخت کې د طالبانو ولیدي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او له افغان خاورې د توریستانو د نه استفادې په برخه کې بحثونو کې زیات پرمختګ شوی ده او همدا پرمختګ به د نورو مسلو لپاره هم زمینه برابره کړي. فرشته جان، دغه څه معلوماتو چې د پلاوي په اړه باندې موږ درنو اوریدونکو ته وړاندې کړل.
ډېر زیات مننه رحمت افغان. اوریدونکو تاسو واردل چې له کابل یو هیئت دوه ته روان شوی دی. پر ټویټر او فیسبوک باندې چې کوم کسانو عکسونه خپاره کړي دي د الوتکو له منځه، په هغه کې حضرت عمر زاخیروال په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر او ځینې نور سیاستوال لیدل کېږي. دوی هیله مندي څرګنده کړې ده چې په دوحه کې په دغو خبرو کې به چې سبا او بله ورځ به وي دوی د دې توان ولري چې د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره یوه موافقه ترلاسه شي. بین الافغانی خبری یعنی د افغانانو ترمنځ خبری. وسلوالو طالبانو سیاسي استازو تر اوسه له امریکا سره خبری کړي دي او له نورو یو شمېر بهرنیو اړخونو سره د افغانستان د مسلې خبری کړي دي، خو د افغانستان له حکومت سره خبری نه دي منلي. وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر ویلي دي چې دغه کسان به هم چې له کابل ورځي سره لدی چې د افغانستان د حکومت شای پخوانی یا اوسنی چارواکی وي، خو هلته به د حکومت پاستاسی توپ خبری نکوي او خپل به د ځان په نمائندگی ژغیږي. د ازادي راډیو خبرونه اوري، په دې ارتباط په نور معلومات خبرونه په ترس کې درته خبرو. زموږ بل همکار نسیم شفق پر همدې مسله باندې د دغه پلاوی لای وغړی سره له حاجی دین محمد سره چې هغه هم دوه ته تللی یو مخکې لدی چې دوه ته ولاړ سي، زموږ همکار سره مرکه کړې ده. د سول دالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد سره نسیم شفق په ټلیفون غږیدلی او دا د ټلیفوني خبرو کیفیت ډیر ښه نه دی، خو بیا هم تاسو ته نور معلومات د دغو مذاکرو په اړه درکولای سي.
تاسو رواني است قطر ته له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو په هدف، توقع مو له دغه غونډې څخه څه ده؟ آیا هغه څه چې غواړی چې هغه سولې ته رسیدل دي هغه به ترلاسه کړی؟
نو موږ باندې امید زو بل چاره هم نه لرو، چاره دا ده چې تفاهم وکړو، خبرې وکړو، بل سره ځان سره پوه کړو او امید هم دا ده چې انشاءالله یو ښه نتیجه به لاسته راشي.
نو اجندا د بحث چی شي؟ د اجندا مشخصه سوي جناب حاجي صاحب؟
نه دا خو به هلته سره پرې خبره کوو، خو لکه مهم موضوع دا ده چې څنګه د دغو بین الافغاني مقاماتو کې هغه مهم موضوعات چې قابل د بحث وي هغه موږ په مشترکاتو کې راوباسو.
نو هغه عمده ټکي چې تاسو به هلته پرې تمرکز کوئ ستاسو له نظره هغه به څه وي؟
بالاخره خبرو ته سره کېږو او په خبرو کې لکه د جنګ د بندېدو او د آینده بته زموږ منځ کې په تعاملات کې په خبرو چې د اختلافاتو ټکي هغه اختلافاتو ټکي کوم دي او څنګه د خبرو د لارې فهم ته ورسو.
بله، نو حاجي صاحب اوس چې کوم کسان تاسو سره روان دي، په دې کې څوک شامل دي؟ کومې مشهورې څېرې دي سربېره پر تاسو؟ نو حکومتي خو به معلومه چې څوک دي؟ په حکومتي کې چې هغه د شخصي آدرس نه ځي خو هغه حکومتي څېرې دي.
شهرزاد اکبر بنوم د شورای امنیت نه ده، نادر نادری دغه نمونه حماقتي د حکومتي نه
داود افغانستان د سول دالی شورا د مرستیال عزیز الله دین محمد خبری چې دوه ته تللی دی او هلته به د طالبانو له سیاسي استازو سره په افغانستان کې پر سوله خبرې کوي. اوس به ورسو فیروزی عزیزی ته چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د متشبسینو عالی بورد وایي له پاکستان نه د راواردیدونکو تازه میوو لګښت کم شوی. د دغه بورډ مشر رحمالدین حاجي اغانن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې پر فی کیلو زردالو یو امریکایي ډالر لګښت راته، چې اوس اویا سینټه کموالی پکې راغلی.
د افغانستان پاکستان د جین چمبر د مقررو تعقیبونو او کوششونو په اساس الحمدلله بیرته هغه تعرفه چې د څو قلمو تازه میوې چې د پاکستان افغانستان تر مابین لوړ شوي وسل فیصده بیرته خپل اولي حالت ته ورسېدی. همدا اوس
ښاغلی حاجي اغا وایي که څه هم اوس په هېواد دننه ډېری میوې شته او حاصلات یې هم ښه دي، خو له پاکستان نه د اړتیا وړ میوو د لګښت له امله سوداګر له ستونزو سره مخ وو. د دغه بورډ په خبره هر ورځ په سلګونه ټنه بېلابېلې تازه میوې له پاکستان نه د افغانستان مختلف ولایتونو ته راواردېږي. د بدخشان ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي د دغه ولایت 40% د چرګانو د غوښې اړتیا په ولایت دننه پوره کېږي. د دغه ولایت د کرنې مشر سید معین الدین عینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا غوښې د چرګانو له فارمونو ترلاسه کېږي.
ولسوالۍ کې شو مقدار 120 فارم مقداری داریم، هر فارم از 1000 مخ تا 5000 مخ داره. بیشتر ضرورت خیلی ولسوالی ها که سب میشن از تا شهر فیض‌آباد و ولسوالی های دیگر هم تا پیش چه بیشتر بازار هست یا گوشت مرغ را تهیه میکنن.
خاغلی عینی وایی په دغه فرمونو کې له نیمایي زیاتې کارکوونکي ښه ځي دي. د نوموړي په خبره دوی پلان لري چې د بدخشان په نورو ولسوالیو کې هم ورته فرمونه جوړ کړي. د کابل په 16 سره کې بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 5 پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 120 افغانۍ 100 پوله، زر هندۍ کلداري 1200 افغانۍ، زر ایراني تومان 100 افغانۍ 100 پوله او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
اوریدونکو وروسته په خبرونه کې د کابل رسپانډ ته کتنه کوي چې بیا هم په افغانستان کې پر سوله خبرې پکې سوي دي، خو تر هغه مخکې یو نړیواله مسله لنریوالی سولی او امنیت سره یو تړلی مسله راخلو. د اټومي انرژي نریوالی ادارې ویلی دی چې په روانه اونۍ کې به د ایران د اټومي فعالیت د څیړنې لپاره یوه خاصه غونډه جوړه کړي. د اټومي انرژي نریوالی ادارې دا کار د امریکا په غوښتنه کوي، دوی ویلی چې د امریکا په غوښتنه دا کار کوي. خو نوریاس نوری دغه مسله کتلې ده او دا اوس را سره په سټوډیو کې دی. نوری صاحب، دا غونډه کله جوړیږي او امریکا ولې د دې غونډې د جوړېدو وړاندیز کړی دی، ولې غوښتنه کړې ده؟
بلې فرشته جانې، د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مدیر هیئت دغه ځانګړې غونډه را روانه چهارشنبې د اتریش په پلازمینه ویانا کې چې د دې ادارې مرکزي دفتر دی جوړیږي. دا غونډه د امریکا د متحدو ایالتونو په غوښتنه وروسته له هغې رابلل کیږي چې تهران وویل د 2015 کال د اټومي تړون له ځینو شرطونو یې سرغړونه کړې ده. په ویانا کې د نړیوال اټومي انرژۍ په اداره کې د متحدو ایالتونو استازي جیکي ولکوټ چې د دغې ځانګړې غونډې د جوړېدو غوښتنه یې کړې، په خپره کړې بیان کې له دې ادارې غوښتي چې د ایران په اړه د دې ادارې پر وروستي رپورټ بحث وکړي. او هغه رپورټ هم څو ورځې مخکې خپور شو. یو په رپورټ کې تایید شوی چې ایران د شوی تړون له مخې له ټاکلي حد څخه چې د 300 کیلوګرامه غنی شوی یورانیم د زیرمه کولو اجازه یې درلوده تیر شوی دی. ښاغلی ولکوټ په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د ایران رژیم مسؤول وبولي. د اټومي انرژي د ادارې یو ویان هم د دې غونډې جوړېدل تایید کړي. دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د امریکا متحدو ایالتونو او ایران ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام له کبله کړکېچ اوشته رسېدلی. د 2015 کال د اټومي تړون پر اساس چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و، د ایران د غني شوي یورانیمو اندازه باید تر 300 کیلوګرامه وانه وړي. خو د ایران ولسمشر حسن روحاني تېره اونۍ اعلان وکړ چې د غني شوي یورانیمو اندازه له ټاکلي 300 کیلوګرامه حد څخه اوښتي او دغه راز سر له سبا یعنې یک شنبه به د یورانیمو غنی کول تر 3.5% پورې ورسوي. هغه نه به هم واوړي، بخنه غواړم. هغه وویل په دې برخه کې نور د خپل ژمنې پام نه ساتي او هر څومره یورانیم په هر غلظت چې وي او ورته اړتیا لري هغه به تولید کړي. خو تهران دا هم ویلي چې په 2 ساعتونو کې دغه نوي فعالیتونه درولی شي که پر ایران د امریکا لخوا لګول شوي بندیزونه چې د دې هیواد اقتصاد ډېر زیانمن کړی دی لرې شي.
ډېره مننه نوري صاحب. اوریدونکو، تاسې د نوري صاحب مفصل معلومات واوریدل. د ایران حکومت د دې غونډې په ارتباط چې کوم عکس العمل څرګند کړی، که یو څه جزئیات ورکړي نوري صاحب.
د نړیوال اټومي انرژي په اداره کې د ایران استازي د امریکا لخوا د دغه ځانګړې غونډې د رابللو په وړاندې په غبرګون کې ویلي چې دا غونډه په خپله د واشنگټن انزوا په ډګه کوي او متحده ایالات د دې تړون یعنې د 2015 کال اټومي تړون اصلي سرغړونکی دی. البته د یادونې وړ بولي چې واشنگټن د تیر کال په مې میاشت کې له دغه تړون څخه ووت. په دې اداره کې د روسیې استازي هم ویلي چې دا مناسب ځای نه دی چې د دې ادارې مدیر هیئت د په وینا له شوی تړون څخه د ایران د سرغړونو موضوع وڅېړي.
او په ویانا کې د ملګرو د اټومي انرژي د نړیوالي ادارې کې د ایران ماموریت پر ټویټر لیکلی دی چې دوی به د دې مسلې په وړاندې اعتراض وکړي او دا یو تریخ تنز بللی دی. اوریدونکو، تاسې د دغې مسالې نور جزئیات زموږ پر ویب پاڼه باندې کتلی او لوستلی سئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. له نوري صاحب نه مننه.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
اوس په ورسو رحمت افغان ته چې د کابل د نن چاپ او رسپانو ته کتنه لري.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ د افغان سولې او له خبریالانو سره د تاوتریخوالي په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د هیواد دولتي ورسپانې په سرمقاله کې د یک شمې پورس په قطر کې د جرمني په قربتو بین الافغاني غونډې جوړېدا ته په کتو لیکلي چې افغان حکومت د سولې پاړه د هرې غونډې هرکلای کوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغان حکومت په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ روانې اووم پړاو خبرې هم په ځیر ځیر څاري. اصلاح دولتي ورسپانې لیکلي د سولې په احتمالي کېدونکي توافق کې باید د بیان ازادي، ازادې رسنۍ، د مدني ټولنو ځای، د بشري حقونو او د ښځو حقونو هغه ارزښتونه وګڼل سي چې معامله ورباندې ناشونې ده. د سرخط ورسپانې په سرمقاله کې راغلي امریکا له افغانستان سره ستراتیژیک او امنیتي تړون لري او د افغانستان وضعیت ته په کتو باید دغو تړونونو او خپل مسؤلیت ته په پام اقدام وکړي. لیکوال ټینګار کوي چې امریکا د راتلونکي په اړه افغانانو ته د خبرداري پر ځای هغوی ته د ملاتړ ډاډ ورکړي او تر هغې ورسره اوږه پر اوږه لاړ سي څو له دغه وضعیت نه نوي وتلي. کابل چاپ یو شمېر نورو ورځپاڼو بیا له خبریالانو سره د تاوتریخوالي په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د ماندګار ورځپاڼې د سرمقالې نوماندې د کابل پولیسو خبریالان وهل ټکولي او سپکاوی ورته کړی. وړاندې په سرمقاله کې ټینګار شوی چې د پولیسو له لوري دغه ناوړه او غیر قانوني چلند باید جدي وڅېړل سي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په خپلې سرمقالې کې پوښتنه کړې ولې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د افغانستان د قوانینو له مخې خبریالان حق لري چې د پیښې له هر ځایه راپور چمتو کړي او چارواکي مکلف دي چې په دې اړه معلومات ورکړي. خو د لیکوال په باور په افغانستان کې له خبریالانو دغه حق اخیستل سوی نه یوازې معلومات نه ورکول کیږي بلکې ځینې ناوړه چلند او حتی سپکاوی هم ورته کوي. او په پای کې هشتې صبر ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي افغان خبریالان به د بیان د ازادۍ له دفاع نه په لومړۍ کرښه کې وي او په دې باور دي چې د بیان ازادي انساني حق ده.
د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې ورسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. دغه پروګرام هر اونۍ د ازادي راډیو نه دوه واري خبريږي او په دغه پروګرام کې پر دې بحث کېږي چې د مخدر موادو کښت، د مخدر موادو قاچاق او استعمال د افغانستان لپاره په عمومي ډول څه ضرر لري او ستاسي لپاره د ساز د کورنۍ د غوړو د پاره کده په مخدر موادو روجدي وي څه ډول ضررونه لري او څنګه کولای سي چې د هغو کسانو سره چې په مخدر موادو روجدي سوي دي مرسته وکړي او له دغه ستونزې څخه خلاص کړي. نو کده دې مسلې سره علاقه مندي لري د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دغه پروګرام درته خبرو. اوس په دې شمیر اوریدونکو نظرونه واورو چې د ازادي رادیو د پیغام سپټونکو ماشين د لارې سپټ کړی دي او ستاسو سره یې شریکول غواړي.
ستاسو له پیغامونو
دا د موږ موږ لارې باندې موږ مسلمان ولر د موږ اجزیرا سره د پنځه لارې څخه تر دې موږ پنځه لارې پراته د در بدر خاص څه څه دې لارې باندې کې دا و څه حال دا و څه مسلمانۍ دا و څه چې دې دا څه قیامت دا روزګان د تیرې ویلن باندې ورور موږ و په چې کې پراته څه 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 دې دا په چې کې پراته دا و څه حال څه ته خو نه زغ درې دا وره چې ته خو چې فار د تناس څه خو د فار د خدای یو خدمت خو یو کار خو دا اوس څه قیامت دا اوس څه موږ شو څه ودی لاند باندې ورور اجزه ورور مرزان پرتی دی ورور سنجر پرتی دی ورور در بدر حق پرته موږ نارخ واور دی زه خپل خدای مو نارا واور
نو لوګر څخه خبرې کوم. موږ د انتخاباتو په کمیسیون کې کار کړی دی. زموږ حق او زحمت انتخاباتو په کمیسیون پاتې ده. اوس خو پارلمان هم افتتاح شو زموږ پیسې ولې نه راکوي دا یم لکه چې وخړې په مدیرانو یو خړې لاندوی په خپلو منځو کې وویشل ولې له خدای نه ډارېږي خلکو کار کړی په څومره تار سوبیم او ډار کې راډو هلته انتخابات ورته وکړ اوس بیا زموږ پیسې نه راکوي. نو هیله ده چې زموږ پیسې او زموږ هغه خو زحمه مونږ ته والی چې زموږ پیغام ټولو هغو چارواکو ته ور ورسوي چې لږې پروسې سره دي داخل دي. مننه.
میډیا میډیا دو ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي رادیو اوریدونکو سات د غرمې 12:30 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونی په دوهمه برخه کې د 12:30 بجو څخه وروسته تاسو ته د زهرو کاروان پروګرام خبرو. دغه پروګرام زموږ همکار عبدالنافع همت جوړوي او پونه کې